د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو ریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردار یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو نن جمعه ده د 1991 کال د سمبولې د میاشتې 22 ده چې د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې 14 کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو او د سوریې د روان بحران په باره کې هم یو رپورټ اوریدلی سي خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته اوروي
السلام علیکم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ملي والی حکومت ونتوانید چې افغانستان له انزوا بهر کړي او باید د دې هیواد د بیا منځوي کېدو هڅې ونیسي ښاغلی غنی د پنجشنبې په ورځ په ارک کې د شهید ونۍ د لمانځنې په یوه غونډه کې ویل له ترې پرته احساساتي اقدامات ګټه نه لري او د بربادۍ لامل ګرځي که څه هم ښاغلی غنی د کوم شخص یا ډلې نوم وانخیست خو ویل چې یو شمېر هڅه کوي چې د افغانستان او نړۍ اړیکې پرې کړي هغه وویل
نو پښتنه دا ده چې آیا غواړئ په هغه وخت کې چه نجده ده سولی تا ورسیگو زان پا انزوا که خپلا واچو دو هم بدیل مو چه ده نلل نره نغواله چه بیا سل زر اسکر راولیگی او چوک داغواله
دا په داسې حال کې ده چې تازه د پخواني افغان حکومت یو شمیر چارواکو د سیاسي عذابو مشرانو سیاسي جریانونو او سیاستوالو د سیخ بدالله مجدی په کور کې له امریکا سره په لاسلیک سوي امنیتي سند د سولې په پروسې او په انتخاباتي مسایلو بحثونه کړي دي ټاکل سوي ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر شاه محمود قریشي د شنبې په ورځ کابل ته سفر وکړي دا به په پاکستان کې د نوي حکومت د جوړېدو راوروسته لومړی پاکستاني لوړپوړو چارواکي دي چې افغانستان ته سفر کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل پرون د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ښاغلی قریشي به په دې سفر کې له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو بحث وکړي تر دې وړاندې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت مرستیال زردشت شمس کابل ته د قریشي د سفر د افغانستان د جګړو د ختمېدو په برخه کې یو نوی ګام بولي د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان په انتخاباتو کې تر بریالیتوب وروسته ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره به هلې ځلې کوي د سوریې د یاغیانو یو کمانډان د پنجشنبې په ورځ ویلي چې دوی د امریکا د بهري ځواکونو سره یو ځای په د سوریې په جنوب کې پوځي تمرینات ترسره کوي د رایټرز خبري اژانس د راپور کې راغلی دی چې دغه تمرینات روسیې او ایران ته سخت پیغام دی چې یاغیان او امریکا نیت د دې نیت لري چې پاتوي او د هغوی حضور ته پیش د هر ډول خطر مقابله به کوي د امریکا د انرژي وزیر ریک پیری د پنجشنبې په ورځ ماسکو ته د خپل سفر پر وخت ویل دی چې د امریکا متدارت کېدای سي د روسیې او جرمني د غازو په پایپلاین بندیزونه ولګوي د اروپا ختیځ هیوادونو او امریکا د دې پایپلاین د پروژې سره مخالفت لري او وایي چې دغه پروژه به د اروپا د انرژي تکا پر روسیې نور هم زیاته کړي امریکا هم غواړي چې خپل طبیعي غاز په اروپا خرڅ کړي د ملګرو ملتونو یو راپور وایي چې د فلسطینیانو په اشغال سي بوسمو کې د بیروزګاری کچه 20% ته رسیدلې ده دا په ټول نړۍ کې تر ټولو زیاته ده د خبر تفصیل په دې راپور کې او
په دغه راپور کې د هم ویل شوې دي چې دغه وضع په ځوانانو او ښځو ډیر بد اثر کړی دی د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو سیمهیز منتظم محمود الخفیف وایي چې زراعتي برخې ته ډېره زیاته صدمه رسیدلې ده
There is a study indicating that the agriculture sector lost between 35 and 45% of the productivity
یو تحقیق وایي چې هلته د زراعتي ساحې په تولیداتو کې د 15 دیر شو او 15 سل وختو ترمنځ کمی راغلی دی تاسو ته دا معلومه ده چې زراعتي برخه د اقتصادي ودې لپاره ډېره مهمه پدیده چې ډېر خلک پکې د کار لپاره جذبيږي د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې ویل شوی دی چې په غزه او لویدیځ غاړې د اسرایلو محاصره هلته د اقتصادي انکشاف مخه بنده کړې ده
د سوریې د لپاره د ملګرو ملتونو لوړپوړي استازي ویلي دي چې د امریکا متحده ایالات او روسیا او نور قدرتونه په عدلي ولایت مسلې د یو سولایز حل رد راایستل لپاره لیولتیا سرګند کړې ده د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سیمهیز کوارډینیټر پانوس موکوم تیزز هم اندیښنه څرګنده کړې چې د سوریې د ځواکونو او متحدینو لکه روسیا او ایران لخوا په ادلی بلاد برید به سخت جنگ رامنځته کړي او وینې وبویوي د ملګرو ملتونو د چتر لاندې په یو غونډه کې چې امریکا او روسیې هم پکې ګډون درلود کومنټر وویل چې د ملګرو ملتونو او د مرستې نورې ادارې غواړي چې د تیارسۍ په حال کې وي چې د هغو نه لکه کسان چې غواړي د ادلی ولایت څخه وتښتي مرسته وکړي چارواکي وایي چې دوی اټکل کوي چې 3 میلیونه خلک د ادلی په ولایت کې اوسېږي. د هند دفاع وزیر نرمیلا سیتا رمن وایي چې ترڅو چې پاکستان د هند پاکستان نه هند ته د تراګرو د نوتلو کوشش مخنیوي نه وي سوی، د پاکستان سره خبرو امکانات نشته. هغه ویل ک د عمران خان حکومت د خبرو د بیا پیلیدل غواړي، نو د تراګری ضد اقدامات وکوي. هغه ویل چې د پاکستان د نوي حکومت جوړیدو نه وروسته هم د دواړو ملکونو په سرحد د اوربند قانونونو سرغړونه دوام لري. د هند دفاع وزیر د خبرې د هند انګلیسي ژبې بیورو رسپانی ټایمز اف انډیا ته کړې دي. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدل. دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د افغانستان جمهور رئیس وایي چې د سیمې هیوادونه غواړي له نړیوالو سره د کابل ارتباطات له منځه یوسي. محمد اشرف غنی پرته له دې چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي قرارداد منتقدونو ته مستقیمه ګوته ونیسي، وی ویل چې بدیل نسته او دا پوښتنه یې مطرح کړه چې آیا غواړي په هغه وخت کې چې سولې ته نږدې سوي یاست هیواد له انزوا سره مخامخ کړي. پرون پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په شمول ګڼو افغان جهادي مشرانو او سیاستوالو غوښتنه وکړه چې له امریکا سره پر امنیتي قرارداد بیا غور وسي. نور جزئیات زموږ د خبریال رحیم ګل سروان پر پټ کې واوري.
قرارداد امنیتی موافقین تجدید نظر شو دسپلن کړو
ورسره. هغه چې 13 ورځ پخوانی ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره د افغانستان د امنیتی تړون د بیا کتنې غوښتنه وکړه او په غونډه کې له سیاسي مشرانو غوښتل چې دا قرارداد له سره وکتل شي. نن ولسمشر محمد اشرف غنی په غیر مستقیم ډول د غوښتنې ته په ځواب کې وویل چې تر بل هر وخت د سولې امکانات بهتر دي او دا چې افغانستان سولې ته نږدې دی ولې انزوا کې واچوي. د ولسمشر په وینا دوهم بدیل څه دی؟ افغان ځواکونو د بهرنی ځواکونو ځای نیولی او قوت زیاتیږي. هغه وپوښتل آیا غواړي چې بیا نړۍ 3000 عسکر افغانستان ته ولیږي؟
په منطقه کې ځینې غواړي زموږ بین المللي ارتباطات له منځه یوسي. هغه شی مو چې په عقل او قرباني ترلاسه کړي دي په احساساتو یې ولې لاسه
کسایی که به خاطر بازنگری
په ورته وخت کې د ولسی جرګې ډیر شغل او تیر ورځ په لیکلي بڼه د امنیتی تړون بیا کتنه غوښته. دا جرګه چې مشري همایون همایون کوله د جرګې غړو پریکړه وکړه چې قرارداد له سره بیا وکتل شي.
دغه امنیتی تړون او غواړي دا رد کړي چې د ټولو مشکلات څخه خلاص وو.
خو د نړیوال اړیکو کارپو انتظار خادم بیا وایي د دې تړون لغوه وضعیت نور هم ترینګلی کوي.
بي سي د امریکا او افغانستان ترمنځ دوه طرفه مسؤلیتونه او صلاحیتونه په ګوته کوي. په داسې حال کې چې لغوه کول حد اقل دوه کاله وارد مخه خبرېدل دي پکار. که چېرته بي سي لغوه شي امریکا به، یعنی که احتمالا لغوه شي، امریکا به خپل مرسته افغانستان قطع کړي. افغانستان به بیا پر نیابتي جګړې په میدان باندې بدل شي او بالاخره حالات بل دې هم بدتر شي.
څو مدني ټولنې بیا د دې تړون د بیا کتنې په ځای لغوي وایي، خو د دې تړون په بدیل نه پوهیږي.
څلور کاله د دې تړون له لاسلیکه وتی خو هیڅ ماده یې تر اوسه نه ده عملي شوې.
د ملي یووالي حکومت واک ته له رسیدو سره جوخت 2014 کال د سپتمبر په 13مه د دې حکومت د پخواني د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او د امریکا د وخت سفیر ترمنځ امنیتی تړون لاستیک شو. ښاغلی اتمر تیر ورځ په هغې ناستې کې هم برخه درلوده چې د دې تړون د بیا کتنې لپاره پخواني ولسمشر دا مسله راپورته کړه.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
که څه هم چې د افغانستان جمهور رئیس د سولې امکانات بهتره بولي، خو اجرائیه رئیس وایي چې د افغانستان ولسونه د طالبي نظام پر خلاف دي. له بلې خوا یوې سرچینې امریکا ژغ ته ویلي چې امریکا له طالبانو څخه په افغانستان کې د واشنگټن د دوو پوځي اډو د منلو غوښتنه کړې ده. د دې خبر تفصیل په رپورټ کې واوري.
ولسمشر اشرف غنی نن پنجشنبه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې روانه جګړه هیڅ ډول مشروعیت نه لري او دغه جګړه سیمه ییزه او نړیواله وګڼله.
د افغانستان ټول خلک باید غږ پورته کړي چې سوله غواړو، د جګړې ختمول غواړو، ثبات او عزت غواړو. که زما سر د سولې لپاره غواړي، په دواړو لاسو یې ورکوم. بین الافغاني مذاکرات غواړو، سوله اوس ولس پورې اړه لري، یوازې د دولت کار نه دی.
د طالبانو د پخوانی چارواکي وحید مجده په وینا د طالبانو بل غوښتنه د طالب بندیانو خوشی کول دي.
خو د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې دا مهال په ممبئی ښار کې د افغانستان او هند ترمنځ د پانګونې او سوداګرۍ په نړیوال نندارتون کې د ګډون لپاره هند ته تللی دی، وایي په افغانستان کې د جګړې له لارې د طالبانو بریالیتوب ناشونی دی.
The people of Afghanistan are against.
افغانان د هیواد د طالب کېدو خلاف دي، خو په ورته وخت کې خلک پوهیږي چې که چیرې طالب له تاوتریخوالي لاس واخلي، د ترهګریزو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي او په سیاسي بهیر کې برخه واخلي، دا د هیواد په ګټه ده.
د پنټاګون یو پخواني مشاور متقاعد ډګرمن کریستوفر کولیندا چې روان کال یې په دوحه کې د طالبانو سره غیر رسمي خبرې کړې وې، وایي طالب وسلوال امریکایي ځواکونو ته د اشغالګر په سترګه ګوري او له افغانستانه یې ویستل غواړي.
دوی د جګړې لومړی علت دا ښیي چې دلته یرغل شوي، او دا دومره آسانه خبره نه ده چې هغوی در سره دا ومني چې امریکایي ځواکونه د افغانستان نه چاپیره ګرځي، او دا د طالبانو خیال دی چې دوی د جګړې له لارې د هغوی مخه نیسي.
د امریکا د دفاع وزیر ماتس له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې زلمی خلیلزاد د افغانستان او پاکستان په چارو کې د امریکا د پخوانی استازی الیس ویل زایناستی بولی، او زیاتوي چې ښاغلی خلیلزاد له پوره واکونو سره خپل کار پیل کړی دی.
مونږ اوس سفیر په سطحه یو کس لرو چې مسؤلیت لري. سفیر خلیلزاد هغه یو مرستیال لري او پوځي مامورین چې کولی شي د اړتیا په وخت کې خاصې مشورې ورکړي.
جماعت اسمنی چې وسلوالو طالبانو په ځینو سیمو کې حملې زیاتې کړې، خو د ټول هیواد لپاره یې خطر پېښ کړی نه دی. ماتیس وایي چې امریکا د تیرو شپږو میاشتو په نسبت اوس په افغانستان کې په یو ښه موقعیت کې دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د سنبولیې د میاشتې تر پایه به په څلور دېرش ولایتونو کې د رای ورکوونکو د نومونو لیستونه خپاره کړي. د ټاکنو د څار ادارې اندېښنه ښودلې چې د رای ورکوونکو د نومونو د لیست اعلان به په غیر قانوني توګه د رای ورکوونکو مخه و نه نیولی سي. پام وکړئ په دې هکله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواري رپورټ ته.
په داسې حال کې چې د ولسي جرګې را روانو ټاکنو ته 10 ورځې پاتې دي، د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې دغو ټاکنو لپاره د رای ورکوونکو د نومونو لیستونه به په 3 ولایتونو کې راتلونکو 8 ورځو خپاره کړي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون وایند مرسیال عبدالعزیز ابراهیمي امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې تر اوسه د 10 ولایتونو سټیکرونه سیستم ته داخل شوي او د 3 ولایتونو د رای ورکوونکو د نومونو لیستونه برابر شوي دي.
مونږ د سمبولی د میاشتې تر وروستیو د رای ورکوونکو د نومونو وروستی لیست اعلانو. لکه چې خبر یاست، تېره ورځ موږ د 10 ولایتونو ټول سټیکرونه په سیستم کې شامل کړل. موږ تېره ورځ د 3 ولایتونو د رای ورکوونکو د نوم لیستونه اعلان کړل. په دې اونۍ کې په پام کې ده چې د ډېرو ولایتونو د رای ورکوونکو نومونو لیست اعلان شي.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون چې د رای ورکوونکو د نومونو ثبت پر مهال د یو شمېر رای ورکوونکو لخوا د جعلي اسنادو د ثبت او په جعلي تذکرو د سټیکرونو د لګېدلو تورن سره مخ دی، د دغه کمیسیون چارواکي دا ګڼي چې د رای ورکوونکو د نومونو د لیستونو اعلان به د شفافو ټاکنو برخه کې پر دغه کمیسیون د خلکو باور زیات کړي. خو د ټاکنو څار ادارې په دې باور دي چې که چیرې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون او د کورنۍ چارو وزارت د نفوسو د ثبت او احوال د ادارې ترمنځ په دې برخه کې نږدې همکاري ونه شي، دا غو رای ورکوونکو موندل به اسان کار نه وي چې یک قانوني عمر ته د رسېدو وړاندې د ټاکنو لپاره نوم لیکنه کړي او یا هم له یو ځل څخه زیات د رای ورکوونکو په توګه خپل نومونه لیکلي دي. د پیپا په نوم د آزادو عادلانه ټاکنو څار د ادارې اجرایي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د قانون له مخې د ټاکنو کمیسیون په دې مکلف دی چې د ټاکنو وړاندې د رای ورکوونکو د نومونو لیست له خلکو سره شریک کړي او خلکو ته دا امکان په لاس ورکړي چې که چیرې په نومونو کې اشتباه رامخته شوی وي هغه اصلاح شي، او که په لیست کې داسې څوک پیدا کیږي چې یو څوک واجد شرایط نه دی او باید پرې اعتراض وشي او د اعتراض لپاره د ادارو لخوا ځانګړی عکس العمل او بالاخره اقدام ترسره شي.
دلته اوس بحث د څو موضوعاتو ده چې هغه د لست هغه صحت او سلامتی ته سلامي رسول او د خلکو پښتنه مطرح کړي. یو دا ده چې په ځینو حالاتو کې هغه افراد چې واجد سایت نه دي او قانوني سره ترکړ نه ده هغوی نمره کړی کړی ده. په دوم قدم کې یو کس په خپلو مشخصاتو باندې درې څلور ځایه یا زیات له هغه څخه نوملیکنه کړې ده. او یو مشکل ستونزه دا ده چې خلکو په تصویري تذکرو باندې تکرونه خپل تذکرو ته لاسکړي او نوملیکنه یې کړې ده.
یوسف رشید وایي چې کمیسیون د تخنیکي پلوه کولی شي چې د هغو افرادو چې په یو نوم باندې په څو مرکزونو کې نوملیکنه کړي د سیستم په واسطه وپیژني او مخه ونیسي، او یا هم د هغو کسانو چې قانوني عمر ته نه دي رسیدلي. خو د پیپا اجرایوي رئیس وایي چې دا سیستم په اوسني حالت کې هغه کسان چې پر جعلي تذکرو سټیکر لګولی نشي معلومولی.
ولې هغه حالات چې په هغه کې تذکره جعلي جوړه شوي او په هغه باندې اسټیکر ښودل ریښته وایي، نو هغه د کمیسیون لخوا نه په اوسني حالت کې او د اوسنۍ ډیټابیس نه کشفولی. مګر دا چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اسناد توانګوزې ادارې سره په همکارۍ او همغږۍ سره دا لست سره وګوري، تکې کې تر څو جواب تکړي چې آیا دغه تذکرې واقعا رسمي کنده لري که نه لري.
د دغو ستونزو تر څنګ امنیتي ستونزې د روانو پارلماني ټاکنو په وړاندې یو ستر خنډ په توګه یادیږي. د امنیتي ستونزو له امله د ټاکنو خپلواکه کمیسیون پریکړه کړې چې په افغانستان کې د 2300 رایې اچونې د مرکزونو څخه د تلې پاتې شتمه یوازې په 15,000 سل مرکزونو کې رایې ورکوونکو ته په ټاکنو کې د ګډون امکانات برابر کړي. د امنیتي ستونزو او د ټاکنو حوزو پر ویشلو د راپورته شوو جنجالونو له امله د ټاکنو خپلواکه کمیسیون پریکړه کړې چې د تلې پاتې شتمه د غزنی په ولایت کې ټاکنې ترسره نه کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. سیاسي حالې ځلې روانې دي چې د سوریې په شمال کې د ادلب په ایالت کې د وینو د سیلاب مخه بنده سي. د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین په دې باره کې د جنیو څخه رپورټ رالېږلی.
په سوریې کې د ملګرو ملتونو سیمه ییز منتظم وایي چې هغه په سوریې کې داخلي ملکونو ته خواست کړی دی چې د ادلب په ایالت کې د ملکي خلکو د حفاظت لپاره جدي اقدامات وکړي. دغه سیمه ییز منتظم پانوس ممتاز یې ویلي دي چې هغه ته روسیې او امریکا د دې ډاډ ورکړی چې د دغه مسلې د سوله ییز حل لارو چارو ته به زیاته توجه وکړي. هغه امریکا غږ ته ویلي دي چې په دې هڅو کې امریکا او روسیه فوق العاده مهم رول لري. هغه وایي
ډیپلوماسي پریونشن اف هیومانیټیرین ډیپلوماسي از ټیکن پلیس ات د مومنت ات اول لیولز to make sure that everybody works
the بشری فاجعه د مخنیوي لپاره همدا اوس مخکې له مخکې په هر سویه سیاسي او بشری حل زلې روان دي تر څو په دې ډاډ حاصل شي چې هر څوک په دې هڅه کې دي چې دغه بشری فاجعه مخه بند شي. تقریبا 3 میلیون غیر نظامی خلک د عدلی پایلت کې بند پاتې دي. د دغه ایالت نه د هوی د وتلو لپاره هیڅ لار نشته ده ځکه چې دغه ایالت ته ټولې غزیدلې لارې بند شوې دي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړه چې په کامل ډول د نظامی عملیاتو په نتیجه کې به هلته داسې قتل عام جوړ شي چې په خوایې په سوریه کې ساره نه دی لیدل شوی. د سپتمبر د میاشتې د شروع راهیسې په دغه ایالت باندې د سوریې او د روسیې د هوایي قوو حمله زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو دغه رپورټ وایي چې په هغې کې د ښځو او ماشومانو په شمول په لسګونو خلک مړه او زخمیان شوي دي. په ډیرو شفاخانو کې د حملو له کبله طبي خدمات نشته دی او هم ډیر مکتبونه بمبار شوي دي. ملګری ملتونه وایي چې د ادلب د ایالت د 3 میلیون خلکو نه 2 میلیون خلک عجلو بشري مرستو ته ضرورت لري. په سوریه کې د ملګرو ملتونو سیمه ییز منتظم ممتاز یس وایي چې د بشري مرستو د رسولو ټولنو د مرستې لپاره یو داسې پلان جوړ کړی چې د تقریبا 900,000 خلکو لپاره د ضرورت په وخت کې مرستې برابرې کړي. هغه وایي هر څوک د یوې ښې وضعې هیله لري مګر بد حالت ته هم تیاری نیولی دی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
خو د امریکا ختیځ سیمې د یو ستر سمندري طوفان د خطر سره مخامخ دي. خو د فلورانس په نامه د خطرناک طوفان شدت د چهارشنبه په ورځ تر یوه حده راکم سو او خلکو ته موقع برابر سو چې خوندي ځایونو ته پناه یوسي. چارواکي وایي د دغه طوفان په هکله دقیق اټکل نه کیږي خو کیدای سي یو بې ساري طبیعي پیښه وي. د دې خبر تفصیل زموږ د همکار وحید فیض څخه واوري.
د چهارشنبه په ورځ د جنوبي کارولینا سواحل لږ څه آرامه ښکارېدل خو د جمعې په ورځ کېدای شي وضعیت بدل شي.
د سواحلو په ګډون کېدای شي د طوفان د زیاتې مودې او زیاتې اغیزې سره په جنوبي کارولینا کې پاتې شي.
چارواکو د سواحلو سیمو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې خپل کورونه پرېږدي، ځکه له توپان څخه وروسته دلته د مرستو رسولو امکان نشته. د فلورانس توپان به شدید باد له ځان سره ولري چې ونې به چپه کړي، برېښنا به پرې شي او آن په هغو ځایونو کې به کورونه ونړېږي چې له سواحلو څخه لرې دي.
دا یو لوی شی دی. کله چې توپان راځي، د باد او باران له کبله اندېښنې وي چې څه به کېږي که د برېښنا لاینونه راښکته شي. دا به ډېره ناوړه وي.
د توپان له کبله شمالي کارولینا له زیات خطر سره مخ ده، خو چارواکي وایي چې د فلورانس د شدت په اړه دقیق وړاندوینه نشي کېدای، ځکه کېدای شي لا هم بدل شي. د سواحلو سیمو خلک خپل کورونه پرېښودي دي او له ځان سره یې احتیاطي توکي هم اخیستي دي.
زموږ اندېښنه دا ده چې د توپان اټکل ګران دی، نه پوهیږو څه به وشي، کله او څنګه به کېږي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې حکومت دغه توپان ته ښه چمتووالی نیولی دی.
موږ چمتو یو او وړتیا یې لرو، موږ ښه خلک لرو، فکر کوم د نړۍ په هر ځای کې.
دوه میاشتې مخکې د امریکا حکومت نږدې $10 میلیون د فدرال بیړنیو حالاتو ادارې څخه د مهاجرو او ګمرکونو ادارې ته ولېږدول، خو بیړنیو حالاتو د ادارې چارواکي وایي چې دا به دوی په کار اغیزه ونه کړي.
موږ سرچینې لرو چې ځواب ووایو، موږ منابع لرو چې مرسته وکړي، دا به زموږ پر وضعیت اغیزه ونه کړي.
یو کال مخکې هم په ختیځو سواحلو کې د امرا پروم توپان چې د باد شدت 209 کیلومتره په ساعت کې و، په امریکا کې خلکو ته زیان اړولی و. خو اوس په ختیځو سواحل کې خلک کولی شي د تیر کال توپان ته په کتو د فلورانس توپان څخه د ځان ساتنې لپاره لاس په کار شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
ملګرو ملتونو ویلي دي چې د اسرایلو د اوږدې محاصرې له کبله د غزې په تړانګ کې فلسطینیانو ته دا مشکله سوې چې اقتصادي وده وکړي. د امریکا ژغ خبریالي لیزا شلاین په دې باره کې د جنیو څخه رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو یو رپورټ وایي چې د فلسطینیانو په اشغال شوو سیمو کې د خلکو د بیکارۍ اندازه 20% ته رسیدلې ده، چې دا په ټولې نړۍ کې د ټولو نه زیاته د خلکو د بیکارۍ اندازه ده. په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوي دي چې دغه وضع په ځوانانو او ښځو ډیر بد اثر کړی دی. د مرستو دپاره د ملګرو ملتونو سیمه ییز منتظم محمود الخفیف وایي چې زراعتي برخې ته ډیره زیاته صدمه رسیدلې ده. هغه وایي
There is a study indicating that the agricultural sector lost between 35 and 45% of the productivity.
یو تحقیق وایي چې هلته د زراعتي ساحې په تولیداتو کې د 15 او 15% ترمنځ کمی راغلی دی. تاسو ته دا معلومه ده چې زراعتي برخه د اقتصادي ودې لپاره ډیره مهمه پدې ده چې ډیر خلک پکې د کار لپاره جذبېږي. د ملګرو ملتونو په دغه رپورټ کې ویل شوی دی چې په غزې او لویدیځ غاړې د اسرایلو محاصرې هلته د اقتصادي انکشاف مخه بنده کړې ده، او د هغې په نتیجه کې فلسطینیانو ته دا مشکله شوې چې په اسرایلو کې کار وکړي. په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوي دي چې روس په ورځ په غزې کې د خلکو ژوند خرابیږي. هلته یوازې په ورځ کې خلک 2 ساعته برق لري، او هم یوازې 10% خلک پاکې اوبه لري او بس. د ملګرو ملتونو دغه رپورټ وایي د دې دپاره چې وضع په دوامداره ډول ښه شي، اسرائیل باید په کامل ډول خپله محاصره په غزې او لویدیځ غاړې باندې ختمه کړي، او د هغې نه وروستو د دې ډاډ شته دی چې زر به د هغو سیمو اقتصادي وضع 10% انکشاف وکړي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
صحي کارکونکي وایي چې د ماشومانو نظافت ساتل کولی سي چې د پولیو د وایرس څخه وژغورل سي. ځینې خلک له کورنیو غوښتنه لري چې د ګوزان ضد واکسین د تطبیق ترڅنګ د ماشومانو نظافت ته هم پوره توجه وکړي. نور حال زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په رپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې کله ناکله په چاپیریال کې د پولیو وایرس موندل کیږي، د روغتیا پالانو په وینا په خاورو خزلو کې د ماشومانو په لوبیدو سره د دغې معلولونکې ناروغۍ د انتقال احتمال ډیر وي. که څه هم د خوست په چاپیریال کې د پولیو وایرس د موجودیت په اړه راپور نه دی ورکړل شوی، خو د عامې روغتیا ریاست له خلکو غواړي چې له ګوزن نه د ماشومانو د ساتنې لپاره د هغوی نظافت ته هم جدي پاملرنه وکړي. د دغه ریاست مرسیال ډاکټر ګل محمد منګل وایي چې د پولیو وایروس د خاورو او خځلو په وسیله د ماشوم خولې او بیا کولمو ته داخليږي. د ده په وینا دا ماشوم د دایمي معلولیت له خطر سره مخ کوي.
بعضې تشنبونه اکثره کوڅو طرف ته وي، هغه د کاموډ یا د اوبو سیستم نه لري، نو که چیرته خدای نخواسته په دغې موادو کې پولیو وایروس شتون ولري، نو دا په ډیر اسانۍ سره کولی شي چې د ګرد و بار خاورو د باد په واسطه سره د تشنبونو نه خارجي محیط ته سرایت وکړي او بیا د ماشومانو د لوبو په نتیجه کې دا د لاسونو او د خولې د لارې ماشومانو ته سرایت وکړي.
د معلوماتو له مخې د لابراتوار د معایناتو په نتیجه کې د یو شمیر ولایتونو په 30 سیمو کې د پولیو د محیطي وایروس موجودیت ثابت شوی او دا د ماشومانو د روغتیا پر وړاندې جدي خطر بلل کیږي. په همدې حال کې ځینې خلک له کورنیو غوښتنه لري چې د ماشومانو د پاک ساتلو ترڅنګ د ګوزن ضد واکسین په تطبیق کې هم ډیر محتاط واوسي، ځکه واکسین د ماشومانو د وجود دفاعي سیستم پیاوړی ساتي.
یار ان شاء الله پالش د پوره دی او د پالش د پوره پیدا لري، او دا واکسین چې ولې شوی دی او دا سه بیا ډېر پالش نه دی پڅوک ولی، نو موږ دا وایو چې دا واکسین د ولل شي پیدا لري نقصان یې نشته او د پالش د بیماری مخنیوي کی.
سکل په افغانستان کې د پولیو د 10 مثبتې پیښې ثبت شوی. د ډاکټرانو په وینا کې په یو سیمه کې یو ماشوم د ګوزن لقبله معلول شي، د 200 نور ماشومانو روغتیا ته هم جدي ګواخ بلل کیږي. په کال 1978 میلادي کې د نړۍ په 138 هیوادونو کې د پولیو وایروس موجود و. د ګوزن واکسین په وسیله درسته نړۍ له دغه وایروس پاکه شوه، مګر افغانستان او پاکستان کې لا هم دغه وایروس موجود دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
ترنور دونکو، یو افغان مهاجر چې په ماشومتوب کې د افغانستان څخه وتلې، اوس یې د امریکا په یو ایالت کې ګوندی انتخابات ګټلې. دغه افغانه صفیه وزیر نومیږي او د نیو همشیر ایالت ولسی جرګې ته کاندید ده. میرمن وزیر د امریکا ژغ سره په مرکه کې د خپل سیاسي ژوند او راتلونکي په حقله خبرې کړې دي چې په دې رپورټ کې به یې واوري.
صفیه وزیر پخټه افغانه میرمن ده چې د امریکا د نیو همشیر ایالت د استازو مجلس یا ولسی جرګې په انتخاباتو کې کاندید ده او د خپل ګوند انتخابات یې ګټلې دي. صفیه وزیر وایي په افغانستان کې د ژوند په حق لای ډیر څه نه دی په یاد، خو دومره یې ورته یاد دی چې په شپکلنۍ کې د خپل کورنۍ سره یو ځای د افغانستان نه ووتله او ګوندی هیواد ازبکستان ته ولاړل. تقریبا یو لس کاله مو په ازبکستان کې تیر کړل او بیا مو د مهاجرت قضیه په امریکا کې ومنل شوه او د 2001 کال را په دیخوا د نیو همشیر په ایالت کې ژوند کوو. صفی وزیر په خپل انتخاباتي مبارزو کې د کورنیو پستونزو او پوهنې ډیر تمرکز کړی و. هغه وایي د انتخاباتي مبارزو پر مهال د خپل ملاتړ کوونکو کورونه ته ورغله او له هغوی سره یې له نږدې خبرې کولې چې همدغه نږدې اړیکو کامیاب کړله.
مې خوښوم چې صدای زنې افغان باشم، صدای زن مسلمان باشم، صدای زن
ما زکه زن کاندید که چې غوښتل می د یوې افغانې مسلمانې او مهاجرې مېرمنې غږ وسم. ما غوښتل نور ته هم دا پیغام ورکم چې د ستونزو باوجود تاسو کولی شئ د امریکا د یو ایالت د استازو مجلس ته ځانونه ورسوي. صفیه وزیر وایي افغانستان یې نه ده هیر کړی او د هر چا سره چې غږیږي په ویاړ ورته وایي چې افغانه ده. هغه وایي په افغانستان کې د ناوړه وضعیت د خبر په اوریدو خفه کیږي، خو د افغان ځوانانو نه غواړي چې د خپل هیواد د بهتره کولو لپاره دې زیار وباسي. زما پیغام افغان ځوانانو ته دا دی چې د خپل ځان نه دفاع وکړي. تاسو که د هوښیارۍ او عقل نه کار واخلئ، کولی شئ چې په افغانستان کې حالات بهتره کړئ. صفیه وزیر وایي په 2012 کال کې په افغانستان کې واده وکړ او دوه لورګانې لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم سات ورسته بیا ساس په خدمت کیو خوست د دریخ پرونی همکاران حاضر دی په لاند وخت کې بخپل خبرونه تاسو ته ووروي تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.